په څه ډول به د کووېډ د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت ته اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چلستون او برجا سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوې ده. د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی ویلي چې د ښاغلي جاوید ولی ټپونه ژور دي. د افغان دولت د سولې د مرکزي پلاوي د مشر په وینا اوربان به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکوي. معصوم ستانکزي پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې دا خبره وکړه. د هند آسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودي متحدین هندو ملت پالي واګي په لاس کې لري هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام نیوکه کړې ده. د بریتانیا پارلمان له اروپای ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون به د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. او په بوسنیا هرزګوینا کې هغه په سلګونو پناه غوښتونکو لپاره یو مبهم برخلیک سره مخامخ دي چې یو بل شپه هم په یخې هوا کې تیر کړه.
د روان خبرونه په دوام کې مخکشي شزي پروګرام لرو. خو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د ولسمشۍ ماڼۍ د چارو ادارې یو جکپورای چارواکی د ماین په چاودنه کې نن ټپي شوی او موټر چلوونکی وشل شوی دی. د افغانستان حکومت دا ډول بریدونه د طالبانو هغه ستراتیژي بولی چې دوی برید کول او بیا ترې انکار کول بولی. نن د ازادۍ په چپو کې په خبرونه کې په همدې اړه بحث لرو. خو اوس مخکشی شزی
مخکخی خزی
د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي تشرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني صفد ولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زمال علي بشیر به پر مخ وړم. تلمنمو د نن ورځې د مخکښ شدي پروګرام تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو ده او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د وی موسسې کارکونکو کې د چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. برنامه ته شرغ لاستو پکې جاني
سلام وړاندې کوم تاسو همکارانو درنو او دیدونکو تاسو ته مننه کوم چې مانم دعوت کړې په دې برنامه کې تاسو سره اوسم.
تاسو د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې سره کار کوي. کلمړی د دغه موسسې په اړه مشته یو څه معلومات راکړي چې د دغه موسسې فعالیت څه ډول دی.
دا د شذو د اقتصادي پیاوړتیا یو پروګرام دی چې په دې کې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا پاکره کار کوي او منځکل او د شواد ولایتونو کې د خوځو ګروپونه لرو د پسندس کړي او د روسیه بیا د ګروپ کړي د دې پسندس بکس نه قرضه اخلي او دغه هغه پیسې په یو اقتصادي فعالیت اچوي. په دې کې د کله چې اقتصادي فعالیت کوي نو د دې خوځو د کاري ظرفیتونه لوړېږي او دوته یو عاید راځي، یعنی عاید زیاتېږي. نو عمومي هدف د دې برنامې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا، د خوځو اجتماعي مشارکت او د خوځو تقویه کول په تصمیمګیري لیول کې دي.
که په مشخصه توګه یو څو موارد راته وایست چې په کومه برخه کې د شذو ظرفیت لوړوي او بل دا چې څه ډول ظرفیتونه په دغه کې راځي.
چې د خپل کار په اړه وایم، ما په مختلفو اداراتو کې کار کړی دی. د ځوانو انجینرانو هغه څوک چې نوی د پانتینونو لپاره شوی دا په لپاره موږ د پروموټ ادارې په چوکاټ کې یو برنامه درلودل چې د هغو اداري پریکټیکي عملي ظرفیتونه موږ غواړول تر څو چې دوی هغه توانایي ترلاسه کړي چې دوی هغه د مهارت ترلاسه کړي چې په ادارې کې د کار وړتیا ولري. په دې برنامه کې چې زه کار کوم، په دې برنامه کې هم څو مختلف پروګرامونه چې مثلا خزه څنګه کولای شي چې سیوینګ وکړي، یعنی پس انداز وکړي، د پس انداز طریقې زده کړي، او څنګه کولای شي چې بیا دا پس انداز نه چې دوی کوي، بیا البته یو ګروپ د ښځو به پس انداز کوي، بیا دا هغې نه دوه قرضې واخلي، د هغې ګروپ نه دوه قرضې واخلي، او بیا څنګه هغه په یو اقتصادي فعالیت باندې واړي چې یعنې مثلا کله چې قرضې هغه څه فرصتونه په هغه لرو پرتو سیمو یا په کلیوالي ساته دی چې دوی کولی شي د هغې نه استفاده وکړي، یا د هغې نه یو عاید یو انکم لاسته راوړي، او څه نور فرصتونه مثلا اقتصادي شته دی چې ښځې کولی شي هغې کې برخه واخلي. همچنان موږ نور پروګرامونه هم لرو د ښځو لپاره چې څنګه خدای وکړي چې ځان باندې د اعتماد باور ترلاسه کړي، چې تاسو دوه کړي تو دا یقین ورکړي چې یو ځان باور پیدا کړي چې دوه هم کولای شي د نړۍ یو شان کار وکړي، عاید ولري، او د ژوند چارې مخته یوسي.
مننه تورپیکی جانی. اوس په ورسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه. ازادي رادیو د مهرباني وکړي.
مننه مننه جانی، سلام تاسو ته، تاسو رونو جن مننه د ازادي رادیو ټول کډرونو اوریدونکو سلامونه کوم. علي ګبلا فارکه ما له ګلمن اوره ته ګریش ولسوالۍ ته مننه د شاغلي تورپیکی سره وشتنه ده چې دی نمرې خپل کار د کوم ځای څخه پین کې او دی وس په خپل کار باندې کې کوم ستونزې لري.
اول خو ورونه مننه کوم چې دا پښنه مطرح کړه. که د ورور مطلب دی چې زه د کاري په دوره کې په کوم ستونزو سره مخ شوی یم، نو من حیث دی چې یو افغانه ښځه یم په پښتني ټولنه کې مې د تحصیل او د کار د وخت او فرصت نه مې پیدا کړی دی. ټول هغه ستونزو سره چې زموږ عام خویندې لاس په ګرېوان دي، هغه هغه ستونزو سره چې هغه کلتوري ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، مختلف ستونزې دي چې د ټولنې غلط باورونه دي چې د ښځه اصلا پایته دویم جنس کتل کېږي، یعنې ښځه په ټیټه سترګه کتل کېږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې زه هم د یو مېرمنې په توګه افغانستان کې په دې ستونزو سره مخامخ شوی یم. د ورور مطلب دا وي چې مثلا په د دې برنامې په هکله، د برنامې د تدبیر په وخت کې ستونزې سره لاس په ګرېوان شوي، نو طبعا کله چې موږ لرو پرتو سیمو کې کار کوو، مهمترین مسله بیا هم امنیت دی. امنیت ښه نه وي په دې کې مخصوصا چې موږ خپل مېرمنو سره کار کوو، نو کله چې امنیت ښه نه وي نو د هغې د بد امنۍ اولین اغېز په مېرمنو راځي. زموږ هغه بنفشري یا هغه ټاکل شوي ګروپونه فعالیتونه سم نه ترسره کېږي. بل مشکل د بې سوادۍ دی. یونسکو یو څېړنه چې کړې ده د هغې په اساس باندې د افغانستان په کچه په لرو پرتو سیمو کې 90% مېرمنې بالکل سواد نه لري، یعنې بې سواده دي، او 63% په هغې کې نارینه بې سواده دي. چې بې سوادي هم یو لویه ستونزه ده چې موږ ورسره په لاس په ګرېوانې، یعنې د برنامې هغه اهداف ته رسېدل لږ ځنډ سره مخامخ کوي. نور هغه غلط باورونه یا غلط عقاید دي چې شته دی، یعنی همیشه په دودیزه توګه مېرمن د کور یا د کور یو جز ګڼل شوی دی. د کور بهر چې کله یو ښځه وځي هغې ته ښه نه ګوري په دودیزه توګه باندې. دا په لرو پرتو سیمو کې دی، حتی په ښارونو کې هم همدغه مشکل شته دی. یعنی دغه یو ستونزه ده چې غلط باورونه دي. د ښځو تعلیم صحي مشکلات چې موږ ګورو هغو ته سمرسېږي نه شي کولی. مثلا یو ښځه د خپل بارداري په دوره کې کله چې دا امیدواره یا هغې ته صحیح رسېږي نه کېږي، طبعا هغه بعضې مریضي ځانې اخلي، بعضې مشکلات دې ته پیدا کېږي چې باید جدي صحي توجه ورته وشي، نه کېږي. او کله چې ښځه صحت له لاسه ورکوي، دا خپله یوه ستونزه ده چې ښځه د اجتماعي مشارکت تصمیم ګیري نه په ټولنې کې د یو هغه شانې پیاوړي شخص د شخصیت نه د دې توانایي کمیږي. نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې موږ په ټولنه کې ورسره لاس په ګرېوان یو. نو امیدوارم چې د ورور خپل جواب اخیستی وي.
ډیر مننه. اوس هم ورزم د یو بل اوریدونکو پر لور مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده
حبیب جما څنګهار ولا د هویانو ولا سالین نه اړي غنی ولي زما د تور پټه خور نه اول وته سلامونه وړاندې کوم. دا وختنه ده چې یو کلیوال سیمه کې چې واخځه واخور وو غاړي لکه د مخالفینو د وطن د مخالفینو نه هانه مشکل ولري. مثال اقتصادي پروګرام صحیح نه وي وو غاړي چې اقتصادي پروګرام په کلیوالي سیمه کې مخته بوزي. آیا کوم مرجې شته چې دا ورنه کومه کیا قرضه یا سوالي؟
بلې دی ورو ټام سلامونه وړاندې کوم او د پښتن نه مننه کوم. د دې ورو سوال جواب پاتنه باید وو. تاسو وایم چې مونږه زیات مرګې لرو چې یو مېرمنه کولی شي قرضه واخلي. مثلا ځینې بانکونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، ځینې ادارات دي چې په دې برخه کې کار کوي چې هغه قرضه واخلي او قرضه ورکړي. نو دا ورور په لرې پرتو سیمو کې مثلا د خوږیا ورور ویل چې په خوږیاړیو کې دی، نو کولای شي چې تا جلال آباد ښار کې راشي او داسې ځینې مراجع شته دی چې ځینې بانکونه دي او ځینې مراجع شته دی وګوري چې د هغو دفترونه د دوو په سیمه کې شته دی که نه، چې هماغو یا په خپلې سیمې کې چې مثلا خوږیاڼي خوږیاڼو کې کومې پروژې فعالیت کوي د هغو اهداف دې وګوري او کولای شي چې دا قرضه واخلي او اقتصادي فعالیت شروع کړي.
مننه تور پیکی جانی. اوس هم یو بل اوریدونکو ته باور سو چې دوی خپل پښتنه کلری مهرباني وکړي. آزادی رادیو ده
سلامونه تاسو ته تور پیکی تم ټول چوری دا خوله کته ټول ته دنګل سلامونه خلکانه باندې جلال آباد نه دا وای ما دا لکه د جلال آباد په سیمه کې کنا سره تطابق لپاره د حکومت په پلان کې چې شی ویه ته پیکی خور له مختلفه لره وکړه. اکثر خلک دي زموږ له سیمه کې مشته ده چې کوم لور ورکیا چې ووټ پر ورکی په بدل کې ډیر روپۍ لري خو ته په یو کده مان سیونه کتل کنه چې ووټ پر ورکیا شل پر ورکیا او پر عملی کنه هغه پر ورکی حکومت دغه باره کې بيسه له پادشي وته پورې یو قسم په ځکه نه نیولې تا ور ووټ کړو کړیا دی والی شل پر ورکیا خپل لورول دومره ظلم کوي. په دا وخت کې د حکومت لپاره پاتې ده تور پکې دا په خطر کوم چې دغه باره کې تاسو چې پری وته پورې نه
د دې ورونه مننه کوم. تر هغه چې ما دا سوال واخیست ډېر کې چې صحیح مې خپل چې د ناسم دودونو یې چې د پیژندې نه بلور د ورور سوال د بلور پاتلو او دا چې منګه څه کړی دی او حکومت هم پرې ولول بلور خپل پاتله چوپ پاتې دی فکر کوم هم دا سوال یو. نو په جواب کې باید وایو چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې ناسم دودونه باید د دې شوې دي چې عام مېرمنې عام نجونې او عام هلکان د هغې نه متضرره شي چې یو یې د هغه ولور اخیستل دي. مونږ دا چې ماسکې کړي دي یا د کاري دورې په حق کاري دورې وخت کې ما مونږ همیشه یو آګاهي پروګرام لرو چې ولور اخیستل مثلا په اسلام کې ناروا دی او ولور او مہر باید سره جلا شي. دا تقدیر ډیر اچھا باندې زما په نظر باندې باید جمعتونو کې ملا امامان هم د دې پاک لپاره چې دا چې ولور او مہر سره دوه جدا موضوعات دي دا باید خلکو ته تشریح کیا گئی یا موشي. موږ هم ځینې سیمینارونه ځینې ورکشاپونه د دې په حق لا ورکړي دي او دا چې دولت وایي چې په دې حق لا کوم کار نه دی کړی او چوپ پاتې دی. زه فکر کوم هغه ځینې قوانین چې موږ د په ټولنې کې شته دی مدني قوانین دي هغې کې اصلا ولور وجود نه لري. مهر قانوني جنبه لري او زموږ قانون په اساس اسلامي شریعت دی. نو ولور چون وجود نه لري نو او دا په ناسمو دودونو کې راځي نو حکومت هم آګاهي پروګرامونه په دې برخه کې لرلی دي او نورې هم لري. د مختلفو برنامو هم په دې هکله ځینې پروګرامونه لرلی دي چې آګاهي عامه منځته راوړي. خو تر ټولو به ما سره دا وي چې د جوماتونو په کچه د سپین ږیرو او مخورو په واسطه باندې دغه تبلیغات په زموږ په کلي کې جوماتونو کې په ښارونو کې دا وشي چې نه ولور یو غیر شرعي او غیر ضروري او یو اضافه اقتصادي فشار دی چې د هلک په کورنۍ واردېږي او کورنۍ دې ته وهڅول شي چې د ولور خپلونه لاس واخلي. نو زه فکر کوم چې دا یو ټولنی د ستونزه ده او دې ته د ټولو همکاري پکار ده. یوازې یو اداره یو کس یو ورګان دا نشي کولی چې د ټولنې د ستونزې حل کړي. اما او د دې یو یګانه لارې حل همدا ده چې باید عامه آګاهي پروګرامونه منځته راشي ترڅو چې د ولور اخیستلو دا دود
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شدي پروگرام اوري. زموږ میلمانه تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې کارکونکو ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. اوس بیا ورځ خپل اوریدونکو ته او له غوي څخه پښتنه کوي چې کله تورپیکي جان څخه کوم پښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
د تورپیکي خو څه او سره دا چې دا د شلو پر حق دا خبرې کوي چې دا د شلو پر هغه اصلي حکومت چې خدای او رسول په کتاب ورکړي دي پر هغه خبرې وکړي. دغه د شلو پر برابر چې کوم شتون دا خبرې شروع دي په قطر کې پر دغه برابر د شلو د حق خبرې دي. هغه د کتابي حقوق غواړي او هغه د شلو د حقوق غواړي چې د شلو خورا د حقوق چې ورور یې مرده شي نړۍ مونږ نشي او د دې حقوق ساتل شي پر دغه برابر باندې زموږ د ځکه دا غوښتل چې پر دغه برابر باندې ډېری خبرې وکړي.
ډېرې زیاته مننه. د مخت د لومړی پوښتنې په جواب کې پاید وایم مننه جان چې ورور ویل چې دو مونږ باید د ښځې حقوقو په اړه چې اسلام په ورته ورکړي دي نو دې ورور ته باید ووایو چې مونږ ټول هغه قوانین یا د ښځو حقوقو پر قوانین چې دي هغه د اسلامي شریعت پر بنسټ دي او مونږ ټول هغه حقوق چې اوس مدعوي حقوق دي په اساس اسلام دي. یعنی په خپل ذات کې دې ورور ته اطمینان ورکوم چې هر هغه حق چې د شریعت په خلاف یا په اسلام کې نه وي هغه په خپل نفس کې ملغا دی او هغه باطل دی. یعنی ټول فقط موږ مدعوي حقوق یعنی د ښځو حقوق چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي هغه شرعي دي. یعنی غیر شرعي حق ښځې ته په افغانستان کې نه دی ورکول شوی. په دې په باره کې به موږ ته اطمینان ورکوم ځکه چې دا زیاترو نارینه وو دا فکری چې یعنی د حقوق کې د ښځې وایي چې حق غواړو د میراث حق غواړو د تحصیل د صحت د رای ورکول د بیان دا ټول دا هغه حقونه دي چې دا غربي حق نه دي نه دا شرعي حقونه دي او د اسلام په چوکاټ کې او ښځې حق لري چې دي اساسي حقوقو ته لاسرسی ولري. البته د هغه چوکاټ کې چې قانون ورته اجازه ورکړي ده او دا زموږ ټول قوانین د اسلامي شریعت په مطابق دي. هیڅ قانون مخالف ده شریعت نه دی چې دا ورور اطمینان ترلاسه کړي او بلې ویلې چې موږ په صلح کې څه نظر لرو په صلح کې موږ بیا هم موږ همدغه د ښځو د اساسي حقوقو غوښتونکي یاستو چې کوم چې موږ په دافزه قوانینو کې او موږ په حاکم قوانینو کې اوس وجود لري. ځکه دا قوانین باندې ډېر کار شوی دی. دا قوانین اسلام سره مفتو مخالفت کې نه دي. نو موږ ټولې مېرمنې په افغانستان کې امیدوارې دي چې هر قسم مذاکرات کې وي په صلح لپاره په افغانستان کې. نو دا اوسنۍ لاسته راوړنې اوسنۍ هغه حقوق چې ښځو ته لاسرسی پیدا کړی دی په دې څو کالو اخرو کې یا هغه قوانین چې پاس شوي دي دغه باید منکار نه شي او دغه حقوق باید تامین وشي د ښځو. موږ دا غوښتنه همیشه وه او نه تنها دا زموږ د طالبانو نه دی بلکې اوس هم افغانستان که زموږ مېرمنې د افغاني مېرمنې د حقوقو ته د لاسرسي په خاطر باندې په خپل کچه کې نه دي. موږ ګورو چې موږ نجونې مېرمنې تر ډېره بریده باندې د وهل ټکولو ظلم او ستم لاندې دي چې دا د دوی حقوقو ته د عدم لاسرسي له وجې نه دی. بل دا چې مثلا تحصیل ته لاسرسی نه لري، زده کړو ته لاسرسی نه لري، کار ته لاسرسی نه لري، یا نه پرې خوشي کېږي. دا ټول هغه حقوق دي چې یعنې موږ اوس د افغاني مېرمنې د افغاني مېرمنو اوس هم حالت ښه نه دی چې موږ ووایو چې موږ اوس وضعیت ډېر ګل ګلزار دی، که طالبان راشي دغه ګل ګلزار حالت نه به موږ محرومه شو. نه، موږ د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې ټول هغه حقوق غواړو چې موږ ته افغانستان دولت را کړی دي، او دا زموږ غوښتنه د طالبانو نه هم ده. او پس د طالبان نه که هر حکومت راشي دا به زموږ یوه غوښتنه وي.
اوس بیا ورځم دی واورېدونکي پر لور مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام دی.
او د هلمند څخه محمد نبی خبره کوم. ساسي مېلمنۍ ته او تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو ټول ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما سوال دا دی چې دلته په افغانستان کې او خصوصا په د هلمند کې بعضې کارونه د ښځو په نامه وسول، تر هغه وخته پر یو نمایشي کار وسو چې هغه پنډې د دغه څخه واخیستې، بیا هغه کارونه وو، هغه پروژه وو، هغه کار که خیاطي وه که یو بل څه وو، بیا ورک شول، هغه ماشینانو شی بیې واخیستله. بس دغسې یو مخوره ښځه به وه چې هغه به د یو خارجي موسیې سره یو دغه درلود، بیا بیا دغه جوړ کړې، یو څو وخت به وو، یو څه نمایشي کارونه به وکړل، هغه چې بیا هغه پنډ واخیستې بیا به ورک شو. نو
لومړی دې ورور ته باید ووایي چې دې ورور وویلې چې ځینې نمایشي کارونه شوي دي او بیا ورک شوي دي او دا پروژې تللي دي. دې ورور ته او ستاسو د پروګرام د لارې نه زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی چې لطفا لطفا دودي داسې فکر ونکړي چې یو این جی او دی مادام العمر مثلا لانګ ټرم، یعنی په اوږدمهاله توګه دوی ته ټول خدمات عرضه کړي، یو د دوی تر شروع نه، یعنی د ځوانۍ نه تر پیری پورې دوی لاسنیوی وکړي. او دغه شي تاسو پوهیږئ چې پروژې لنډمهاله دي، هر پروژه یو عمر لري، مشخص بجت لري، مشخص کارکوونکي لري، او د یو مشخص اکټیویټي یا فعالیتونه به ترسره کوي تر څو چې هغه ابتدایي کومکونه خپل ټارګټ ګټه اخیستونکو ته ورسوي. مثلا د ورور ویل د خیاطي کوم پروګرام، نو د خیاطي پروګرام داسې نه چې د شروع نه چې د دې ګټه اخیستونکي یا د دې مشمولین د پروګرام د شروع نه چې دوه ځوانان یو دا ماسته دی وی، او تر څو چې دوه ځاړم شي باید دوی ته د خیاطي ماشینونه ورکړي او خیاطي ورته زده کړي. او نه، ټولې انجوګانې، ټولې پروژې هغه ابتدایي قدم چې سخت دی، لکه موږ په پښتو کې وایو چې یو کور دیوال د کور تهداب خوستل سخت دی، نو ټولې انجوګانې هغه ابتدایي تهداب دوی ته دي. نو پس بیا دو تا لارې چارې زده کوي، او پس هغې نه دا د ټولنې خلک دي، د هغې سیمې د اوسېدونکي دي چې هغو باید خپله لاره چاره پیدا کړي چې څنګه مثلا د خیاطي نه فایده واخلي، څنګه د زراعتي کوم پروګرام نه فایده واخلي، او څنګه دا دوامداره کې دا ګټه اخیستنه. یعنې دوی همیشه د نړیوالې ټولنې ته د سیروم په تمه نه اوسي چې د دو کونډې غریب ځوان زلمی ټول مشکلات دا حل کړي. این جی او په دې ته حد کې هېڅکله ظرفیت نه لري، او حتی حکومت دغه ظرفیت نه لري تر څو چې خپله خلک یو هوډ ونه لري چې حرکت وکړي. یعنې تر یو ځای پورې لاسنیوی کوي ټولې این جی اوګانې په افغانستان کې. پس د هغې نه باید دغه خلک خپل لار پیدا کړي. دوهمه برخه چې د پښتنې تاسو زمانه وکړل، موږ څنګه نظارت کوو؟ موږ په مختلف قسم نظارتونه نظارت ټیمونه لرو. هغه یو خو خپل د سی ډی سي یا د محلي شوراګانو، کلیوالي شوراګانو د طریق نه چې هغه خپله د کلي خلک د دې برنامو نه نظارت کوي، د دې طریق نه نظارت کوي، بیا د برنامې طریق نه نظارت کوي، بیا د دونر څنګ دونر ورت بانک ته جهاني بانک ته چې د دې طریق نه نظارت کوي. او د دې نه بر علاوه بیا دریم نظر، یعنی تر پارټي د دې اړوندي نظارت ته قدم په قدم د دې برنامو نه نظارت کوي چې په دې برنامه کې نه شفافیت چې په نظر کې وشه په هغه قسم د برنامه تطبیق شي. نو زما موږ برنامه د دې مخزو د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام د شفافیت نه ټول وګړو ته ټول حق د برنامه مستفیدینو ته اطمینان ورکوم او تاسو د پروګرام د لارې نه په دوه کوم کدو کوم د کی فکر کوي چې شفافیت نه لري تامین شوی کولای شي چې مستقیمه موږ د ولسوالۍ په کچه دفترونو ته مراجعه وکړي موږ سیستم د ثبت شکایت لرو د دوه ټول شکایت به محرم ساتل کیږي او د دوه هیڅ قسم معلومات به چا سره نه شریکیږي بیا د ولایت په سطحه لرو بیا د ریجن په سطحه باندې دفترونه لرو او بیا هم مرکزی دفتر د دوه خدمت کې ده که دو فکر کوي چې په شکل د اشکالو شفافیت نه مراتیږي نو دوی زموږ دفترونو ته مراجعه کوي خپل شکایت ثبت کړي د دوه شکایتونو ته به ان شاء الله رسیدګی وشي.
اوریدونکو تاسو تورپیکی علم واوریده ازادي رادیو شاوخوا څلور نیم میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د شوزو لپاره په پښتو او دری ځانګړي ویبپاڼې پرانستې. د پښتو پاڼې پته ده pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼې پته ده da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړې پاڼه کې د شوزو اړوند موضوعات خپریږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خپریږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې پرشنالیک شریکولای سي azadiweb@rfrl.org. همدارز ازادي رادیو تخپل ټلیفوني پیغامونه پر دغه شمیره ثبت کړئ 00422211415. زموږ له شدینا اوریدونکو می ځانګړې هیله داده چې له موږ سره تماس ونیسي او راته وایس چې ازادي رادیو ستاسو لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړي، پر کومو موضوعاتو تاسو غواړئ موږ خبرې او بحثونه وکړو. اوس هم د مخکښ شدي پروګرام پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
gayum more more te gayum pala pake kubra ka jhad de rana vade de bijraya mal jhadra ka more more te gayum more more te gayum pala pake ubra ka jhad de rana vade de bijraya mal jhadra ka pyar tamashu chu man ke gayum bulapa ke ubra ka madhivan palara ke deva antarlaman mushlava madhivan palara ke deva antarlaman mushlava ke ubra ka ke ubra ka